سلامونه او روختیامو په برخه په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زهیر ملمو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه به هم د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د اوروختونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، بغلان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، هرات او فراه کې نن هم د اوروختونو تالندې به برېښنا او سیلابونو بهېدو اټکل شوی دی. په بیلابیلو ساحو کې د اوروختونو اندازه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې اټکل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې جمعې د سختو سیلابونو له امله په غور کې 500 او په فاریاب کې 13 کسان مړه شوي دي. د سور په 1 په بغلان کې د سیلابونو له امله تر 300 زیات کسان مړه او د خلکو ملکیتونه سخت زیانمن شوي وو. یو شمېر پاکستانی رسنۍ وایي چې په ډیورنډ کرښه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربان موافقه کړې ده. د رسنیو لیکلي دا هوکړه پرون په ډیورنډ کرښه د خرلاچي په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او ټرافیکو لپاره د خرلاچي دروازې ته پرانستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سېشنبې په ورځ د یوې بلې جرګې برابرلو هوکړه کړې. د دې رونۍ له وروستیو رئیسې تر 96 ورځې د پکتیا په ځاځي اریوب ډنډې پټان او ځاځي میدان ولسوالیو کې چې په ډیورنډ کرښه پرتی دي له پاکستان اسکارو سره د طالبانو د ځواکونو د راختې راپورونه ورکړل شوي دي. په دې نښتو کې دواړو لوریو ته د مرژوب له راپورونه هم خپاره شوي دي، خو رسما نه د طالبانو او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه غبرګون ښودلی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د یو افغان وګړي په ګډون څلور بندیان د ایران د شیراز په مرکزي زندان کې د اعدام لپاره یوې انفرادي خونې ته لېږدول شوې دي. د بنسټ پر نشانبه خبر ورکړی چې دغه څلور کسان د مخدره موادو د کاروبار یا هم د امنی قدر په تور اعدام ته چمتو کړای شوې دي. افغان وګړي د مخدره موادو په تور نیول شوی چې ممکن ډېر ژر له دریو نور بندیانو سره یو ځای د اعدام حکم ور باندې تطبیق شي. په 2023 میلادي کال کې په دې تور د افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه 1400 کسان په ایران کې اعدام شوي، خو په 2022 میلادي کال کې شمیر 2500 و. د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې د قرغیزستان له پلازمینې بشکک کې خپل یو شمیر محصلین په ځانګړې الوتکه کې راوستي دي. د پاکستان ملي راډیو ټلویزیون د راپور پر بنسټ 13 شپه یو الوتکه کې یو سل سلویخت محصلین لاهور ته رسیدلي او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هوایي ډګر کې هرکلی کړی. د پاکستان ملي راډیو ټلویزیون د چارواکو له قوله دا هم لیکلي چې نن یکشنبه به هم ډېر شمیر نور محصلین له بشکک وویستل شي. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې بشکک کې یو شمېر کسانو له بهرنیو محصلینو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او لږ تر لږه 9 ټپیان پټاپیانو کې ډېر پاکستانی محصلین دي. په همدې حال کې د قرغیزستان حکومت یې اعلامیه کې ویلي چې وضعیت اوس ښه شوی او د حالاتو د سمون ډاډ یې ورکړی. او د اوکراین جمهور رئیس وایي د اټکل له مخې روسیه به د کیف په شمال ختیځ کې خپل پوځي عملیات لا شدید کړي. ولودیمیر زیلنسکی د فرانسې له خبري اژانس سره په هغه ځانګړي مرکه کې چې پرون شام خبره شوې ویلي کیف د لومړۍ کرښې د ساتنې لپاره یوازې 1/4 برخه هوایي دفاع لري. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې روسي ځواکونه چې په روسیو میاشتو کې څه ناڅه پرمختګونه کړي، د مې میاشتې پر 10مه یې پر خارکیف سیمه ناڅاپي حمله وکړه چې دا یې په یو نیم کلن یرغل کې د سیمو د نیولو له اړخه روسیې ته پراخه لاسته راوړنه کړل کیږي. ولودیمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونه په شمال ختیځ سرحد کې یوازې له 5 تر 10 کیلومتره پورې ساحو کې مخکې تللي، خو روسي د اوکراین ځواکونو مخه نیولې ده. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واورئ. په افغانستان کې د وروستیو راوتل یو سیلابونو نوي جزئیات. په غور فاریاب کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 8 ته زیات شو. د ملګرو ملتونو ادارو د سیلاب ځپلو د لاسنیوي غوښتنه کړې. د فاریاب یو سیلاب ځپلی هم وایي
ډېر تلفات رسېدلی دی. پښتونکوټ ولسوالي او د المان ولسوالي، د خیبر ولسوالي
او په فلسطین کې د جګړې دوام. د غزې په جنوبي ښار رفح کې پرون هم د سختو بمباریو او وسلوالو شخړو راپورونه ورکړل شوي. نور مهم خبري موضوعات هم د رواني خبرونې برخه ده. هیله ده ملګرانو،
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه دویمه انیمای کی د لوبو له میدانه ورشي خبرونه هم خبريږي البته په تکراری ډول باندې او د بهیره وای دا سیمال چې په افغانستان کې له تیر دوه ورځو راهیسې په ځینو ولایتونو کې د بهیدلو سیلابونو له امله د نږدې اویاتنو د مړینې خبر ورکړل شوی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو چارواکي له تمویلونکو غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره نور مالی ملاتړ برابر کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي ډېر ژر به غور ولایت چې تازه سیلابونو ډېر ځپلی د مرستې ډلې ولیږي. د نورو ولایتونو تر څنګ په غور ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د سرو مال دانه زیانونه اوښتلي. د فاریاب څخه هم د سیلابونو له امله د ځاني او مالي زیانونو د اوښتو راپورونه ورکړل شوي دي. بشپړ تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په غور او فاریاب ولایتونو کې د ویجاړوونکو سیلابونو د راپورونو تر خپرېدو وروسته ګڼو سازمانونو او هیوادونو د سیلاب ځپلو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سیلابونه د جمعې ورځې تر سختو اورښتونو وروسته بهیدلي چې په ګڼو ولسوالیو کې د سر او مال زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبل شمیر او ویجاړیو تصاویر زړه بوژنونکي بللي دي. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د تریتم سویو د لټولو او ژغورنې تر څنګ عادي حالت ته د خلکو د ژوند ژواک درګرځولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا ده. ریچارډ بنت له تمویلونکو غوښتنه کړې چې د بشري ملاتړ لپاره نوره مالی مرسته وکړي او د پوینا د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورو هڅو ته اړتیا ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله 2500 کورنۍ اغیزمنې سوې دي. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د مرستو رسونې ډلې په ساحه کې دي چې ډېر ژر به د مرستو رسونې چارې پیل کړي. که څه هم په غور کې لږ تر لږه د 500 کسانو د مړینې خبر تایید شوی خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر تر دې زیات وي. د غور لپاره د طالبانو د والی ویاند ویلي له جمعې راهیسې د سیلابونو له کبله د غور د بیلابیلو ولسوالیو او د هرات غور لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي په غور کې دغو سیلابونو 2000 کورونه بشپړ او 4000 کورونه څناڅه تخریب کړي، 2500 دوکانونه، سلګونه هکتاره کرنیزم ځکه، پلونه او نور تاسیسات ویجاړ کړي دي. د غور ترڅنګ له بدخشان، فاریاب، تخار، سرپل او نور ولایتونو هم له تیرو څو ورځو تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو بهیدلو راپورونه ورکول سوي دي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پر خپل ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي په فاریاب کې سیلابونو خلکو ته زیات مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د فاریاب د والی ویان اسمت الله مرادی ویلي چې په فاریاب کې د مړو شمیر 300 ته رسیدلی او 300 څاروي هم تلف سوي دي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي رادیو ته وویل د سیلابونو په ګڼو ولسوالیو کې خلک زیانمن کړي.
ډېر تلف رسیدلی دی پښتونکوټ ولسوالی او د المال ولسوالی د خیبر ولسوالی غیسار ولسوالی د چلګزی ولسوالی نو خلکو ته کښتونه ډیر خراب شوی دي او دوی ته زیان رسیدلی دي. د ځانو د انسانانو د حیوانانو دغه رسیدلی دي تلفات رسیدلی دي.
پرون د بدخشان د مرکز فیض آباد او شاوخوا لس ولسوالیو ترمنځ لارې د سیلابونو د بهیدو له کبله وتړل سوې. تر دې مخکې د غویا ثور پر یوشتمه په بغلان کې سخت سیلابونو بهیدلی و چې تر 300 زیات کسان مړ کړي وو. د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دغه ماموریت مرستیالې اندریکا راتواتی پرون په بغلان کې سیلاب ځپلو ته د مرستو د رسولو بهیر وکوت. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
دا سمال چې نړیوال بانک او همدارول نورو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا خبره کړې او همدارول ډیر خلک له بیروزګاری هم شکایت کوي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت لخوا له یو شمیر وزارتونو سره د اتو دولتي ادارو ادغام د دې ادارو یو شمیر کارکونکي د خپلې کاري راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. البته اندېښمن کړي. دوی وایي که په دې ناوړه اقتصادي وضعیت کې له دندې ګوښه شي ژوند به ستونزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ اته خپلواکي دولتي ادارې له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د هغو دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي چې ادارې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ د یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي اندېښنه لري چې ښایي له دندو ګوښه شي. د طالبان حکومت د عالي تفتیش ادارې یو کارکوونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دې کار د هغه په ګډون د دې دفتر ټول کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
د هیواد په داسې کړکېچن وضعیت کې چې ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي ټول کارکوونکي اندېښمن دي. له اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه ده چې مدغم شوي کارکوونکي وساتي څو د کارکوونکو د بدبختیو او ستونزو لامل نشي.
د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا له وزارت سره مدغم شوي یو کارکوونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل.
له عامې روغتیا وزارت سره د درملو او خوړو ادارې ادغام په اړه د امیر المؤمنین فرمان زموږ د اندېښنې لامل سوی چې منفک یا بېکاره نسو. په دې سختو شرایطو کې د کار موندل ډېر ګران دي. که کار نه وي د نفقې پیدا کول موږ ډېر ستونزمن کېږي.
کار نه باشه نان پیدا کردن هم مشکل است.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د طالبانو حکومت د ویان سبی الله مجاهد له قوله لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د حکم له مخې د دولت د نولس ادارو له ډلې څخه اته له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي دي. مجاهد زیاته کړي چې دغه کار د تشکیلاتي پړسوب یا زیاتوالي د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد په ټکو د تفتیش عالي اداره د معاونیت بس د احکامو او فرمانونو د څارنې او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د خوړو او درملو ملي اداره د معاونیت په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د اوسپنې پټلۍ اداره د معاونیت په بس کې د ټول ګټو له وزارت سره، د تیلو او ګازو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د ستاندرد او نورم له ملي ادارې څخه د مالي وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معاونیت سره، د خوراکي توکو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو له معاونیت سره، د حرفه ای زده کړو اداره د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره مدغم شوي او دغه راز د المپیک ملي کمیټه د بدني روزنې او ورزش له عمومي ریاست سره مدغم شوي. د باختر خبري اژانس په خبر کې ویل شوي دي چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د مدغم شویو ادارو کارکوونکي د اړتیا له مخې به په هموغه بستونو کې وګمارل شي. په ورته وخت کې د دولتي ادارو یو شمېر پخواني کارکوونکي چې په تېرو کلونو کې د طالبان حکومت لخوا د بدلونونو له امله منفک شوي دي وایي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عبدالبصیر په جمهوري نظام کې د دفاع وزارت یو پوځي و چې په خبره یې د طالبان حکومت پر مهال تقاعد ته اړ کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو در اتک سره سم مات د څلور پنځه کال په عمر باندې جدي تقاوت را کړو. درې کال کېږي چې موږ وزګار یو ټول په کرایي کورو کې ژوند کوو. اصل د قانوني کار په اساس باندې موږ ته باید
په دې جمهوری نظام کې د سترې محکمې پخوانی مشر قاضی عتیق هم ورته شکایت لري.
کله چې طالبان افغانستان ونیوله زه د کار نه وزګار شوم. زما په ځای بل غیر مسلکي یو ملای وټاکل او متاسفانه موږ د دې لحاظ نه چې وظیفه نه درلود مهاجرت ته روان شوم.
د ادارو ادغام او د یادو ادارو د ځینو کارکوونکو د بیروزګارۍ په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه اووه څلوېښت یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د نږدې درې څلوېښت میلیونو وګړو څخه یو پر درېیمه برخې ډېر وګړي یې له فقر او لوږې سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره حال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسید ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وایي
ځان ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
کورمباد چې ازادي راډیو اوري پر یو بل اقتصادي موضوع به تم شو خدا زل په بانکي سکتور کې د خلکو ناهیلي په افغانستان کې د بانکونو یو شمیر کارکونکي وایي دا مهال د نویو حسابونو د پرانیستو په پرتله د شته بانکي حسابونو تړل کېدل زیات شوي دي دوی ازادي راډیو ته ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ او په بانکي سیستم کې د ستونزو له رامنځته کېدو وروسته پر بانکونو د خلکو باور کم شوی د خصوصي بانکونو یو شمېر مشتریان هم وایي د بانکونو لوري پر خپل وخت د پیسو د نه ورکړې له امله پر بانکونو دودی باور کم شوی دی یو شمېر اقتصاد پوهان هم په دې باور دي چې د بانکدارۍ سیستم ته زیان د ټولنې اقتصاد ته هم زیان رسوي او اقتصاد اغېزمنوي نور تفصیلې دې راپور کې واوري
په افغانستان کې د بانکونو په ځانګړي ډول د خصوصي بانکونو یو شمېر کارکونکي وایي چې په دې وروستیو کې د نویو حسابونو د پرانیستلو په پرتله د دوی د پیرودونکو لخوا د بانکي حسابونو تړل زیات شوي دي دوی د دغه وضعیت لامل په بانکي سیستم د خلکو د بې باورۍ په ګډون بیلابیل نور لاملونه په ګوته کوي اقتصادي ستونزې او په بانکونو کې د خلکو د سپما کولو لپاره په کافي اندازه د پیسو نشتوالی بل لامل دی چې دوی یادونه کوي د بانکونو دوه تنو کارکونکو په راپور کې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مراجعه به خاطر افتتاح حساب
د حساب پرانستلو لپاره د غوښتنلیکونو پروسه خورا پسه ده او د امارت نه مخکې د تیرو کلونو په پرتله ډیری خلک بې باور شوي دي
بنابر تجربه که خودم دارم بعض وقت که امارت اسلامی حاکم شده دارم
هغه تجربه چې زه لرم له هغه وخت چې په افغانستان کې اسلامی امارت وقت رسیدلی حساب پرانستل خورا کم شوي او د حساب بندول ډیر شوي دي د حساب بندولو یو اصلي علت دا دی چې کله حکومت بدل شو هغو کسانو چې ډیرې پیسې په بانکونو کې وې دوی ونه شوی کولی چې خپلې پیسې بیرته ترلاسه کړي بانکونو د هر لامل له امله چې وو دوی ته د پیسو د بیرته ورګرځولو توانایي نه درلوده
د خصوصي بانکونو یو شمېر مشتریان هم د بانکونو د کارکونکو د غڅرګندونې تاییدوي د کابل اوسیدونکو بصیر وایي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ مخکې دوه بانکي حسابونه درلودل خو اوس یې دواړه حسابونه تړلې دي
وسته کې سقوط شده بود نه تنها یې کله چې سقوط رامنځته شوی وو نه یوازې دا چې زموږ پیسې بلاک شوی وي او زموږ حساب ته زموږ پیسې نه ورکولې بلکې د هغو بانکونو ساتونکو او چارواکو هم له موږ سره ناسم چلند کاوه لکه دا چې زموږ حق نه وو او یا دا چې موږ هلته ورسره پیسې نه درلودې له هغه وروسته نور موږ پر دوی باور نه لرو ما خپله دوه اکاونټه درلودل دواړه می بلاک کړل
د هرات ولایت یو اوسیدونکی احمد چې په دې وروستیو کې خپل بانکي حساب تړلای ازادي راډیو ته وویل
د دغه بانکداري رضایت نه لرم یو پیسې چې اوله کېږي خلک بیا وایي نن ورځ نه درکوم بیا سبا یا بل سبا راسه داسې اعتبار د بانکونو اعتبار بیخي ختم دی بانکداري بیخي ضعیفته دلته
د اقتصادي چارو په بشیر دودیال بانکداري د ټولنې په اقتصادي وده کې یو مهم اصل بولي او وایي چې په بانکي سیستم کې رامنځته سوی ننګونې د ټولنې اقتصاد زیانمنوي
بانک او بانکداري او بانکي سیستم په اقتصاد کې ډېره مهمه پدیده ده متاسفانه سرمایه چې راکېده شوله دغه د بانکي تعاملات چې نور بیا د اقتصاد تر ډېر لوی زیان رسوي او دا بیا د اجناسو په نرخونو باندې تاثیر کوي او د اجناسو په نرخونو ټول بالاخره د مشتري یا د عوامو خلکو د جیب د متضرر کېدو باعث ګرځي
په دې اړه د خصوصي بانکونو د مسؤلینو د نظر په اخیستو ونتوانېدو او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د مرکزی بانک وایان حسیب الله نوري هم د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بانکي سیستم د پام وړ وده کړې وه آن دا چې خلکو د خپلو پیسو ډېره راکړه ورکړه په افغانستان کې دننه او بهر د بانکونو له لارې کوله خو د بانکونو د یو شمېر کارکوونکو په خبره اوس خلک ډېره راکړه ورکړه د صرافیو له لارې ترسره کوي دا وروسته له هغې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال بانکونو د خپلو مشتریانو د پیسو ایستلو بندیز ولګاوه او خلک به په ځنګړي ډول له خصوصي بانکونو د خپل لګو پیسو د ایستلو لپاره هم په اوږدو کتارونو کې د بانکونو د دروازو تر شا د انتظار ورځي او آن شپې تیرولي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د غزې په جنوبی ښار رفح کې پرون هم بمباری او سخت نښتې روانې وي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون وویل د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه قومندان یې وژلی چې ویل کېږي په رفح کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤل و. اسلامی جهاد د حماس متحده ډله ده چې ویل کېږي د ایران ملاتړ هم ورسره دی. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. له رفح ښار شاوخوا اته لکه کسان نورو سیمو ته په کډې کولو مجبور شوي دي او تر خوا یې اسرائیل بیا دا هم ویلي چې اوس د کلابند ښار ته د مرستو لومړۍ جوپه رسېدلې ده. تفصیلي راپور کې
د غزې په جنوبي ښار رفح کې د هغو پوځي عملیاتو تر لسو زیاتې ورځې وسوې چې اسرائیل محدود عملیات بولي. خو د سیمې اوسیدونکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پرون شنبه هم په دغه ښار کې سخته بمباري او وسلوالې نښتې روانې وې. د غزې الکویت روغتون ویلي چې د رفح د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د وړمې شپې د حملې له کبله دوه تنه وژل سوي دي. عیني شاهدانو ویلي د رفح په جنوب ختیځ کې سختې وسلوالې جګړې او په ختیځ کې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا بمباري روانې وي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون اعلان وکړ چې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه قومندان وژلی چې ویل کېږي په رفح ښار کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤل و. د فلسطین د اسلامي جهاد ډله د حماس چې د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي متحده ډله ګڼل کېږي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي په تازه هوایي حملو کې د حماس ډلې ځینې مورچلونه ویجاړ کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل ځواکونو په رفح ښار کې ځینې سیمې نیولې هم دي. دغه ښار ته چې د مصر پولې ته څیرمه پروت دی د غزې له نورو برخو د جګړو له ډاره تر یو میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې د اسرائیل د مځکنیو پوځي عملیاتو له پیلېدو سره له رفح ښار نږدې 800,000 کسان نور سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. په رفح ښار کې د حماس ډلې د ځپلو په نیت روانه میلادي میاشت د اسرائیل لخوا د پوځي عملیاتو پیلولو مصر او د امریکا متحد ایالتونه په غوسه کړي دي. اسرائیل چې په 13 جنوري میاشت کې د غزې تړنګې په شمال کې د خپلو پراخو عملیاتو د پای ته رسیدو خبر ورکړی وو، روانه میاشت د غزې د شمال په ځینو برخو کې خپل تازه پوځي عملیات وکړل. اسرائیل هغه وخت ویلي و چې ځواکونه باید د توندلارې ډلې حماس د بیا منسجم کېدو د مخنیوي لپاره بیرته دغو ساحو ته راستانې سي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون په مخکنیو 24 ساعتونو کې په غزې تړانګه کې د اویا اهدافو د بمباری خبر ورکړ او پرون یې د رفح ښار په ختیځ کې هم ځکني عملیات روان وو. په همدې حال کې اسرائیل اعلان وکړ چې د بشري مرستو لومړۍ جوپه پرون کلابند سوي ښار رفح ته ورسېده. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم تر سلو زیات کسان یرغمل دي چې د موندلو او خلاصولو هڅه یې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند ډیورنډ کرښې ته نږدې دوه ښوونځي د څه باندې یوې لسیزې زن وروسته بیرته پرانیستل شول. د ناوې او کمر کلیو اوسیدونکي چې په تیرو کلونو کې د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو له ویرې خپلې مېنې او سیمې پرېښې وي اوس یې ډېر شمېر بیرته خپل کور کلي ته راستانه شوي او نورې هم د راستنېدو په حال کې دي. د کورنیو بیرته راتګ سره ښوونځي هم پرانیستل شوي او د زده کوونکو ګڼه ګوڼه هم پکې جوړه شوې ده. تفصیل راپور کې
په تیر څه باندې یوه لسیزه کې پاکستاني ځواکونو د ډیورند کرښې سره نږدې پراته کورونه کلي او سیمې په پرله پسې توګه په توپونو ویشتلې چې پکې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې، په زرګونه څاروي وژل شوي، کورونه باغونه او کرهڼیزې ځمکې تخریب شوي دي. او هم دا وجه و چی لیادو ساهو سخه پا زرگون کورنی کدوالی شبی بی. لدغو سیمو یو هم دا ناوی درا او کمر کلیده چی دا خلکو پا وینای اوس هغه بریدون بند شوی او دوی هم خپلومینو ترستان شوی او خونزی هم بیر تا پرانستل شوی دی. دا ناوی او کمر کلی و ماشومان وی لدوی خونزی تا تگ او زدکر پاتی بی او دا کدوالی پر محال بی چی نور کچنین خونزی و تا پر تگ لیدل نو دوی بزید خفکی دل او دا دی ورز پارمانو چی در سونه پی پیل شی. دا ناوی خونزی دو تا نزدک اون کی پلوشا او بیلال
مرتب تطلیل زری را خواه شما سچی و سنگ مرتب جو شو زری را خواه شاله ما دخوارم چی اندک داکتر
شی اما که در سونه نویل او زدکرم نکولی و سمانگ خوشاله شو خپل مرتبم پاال شو او در سونه او زدکری کهو.
دا سرکانو ول سوالی دا پوهن امیر خانگل و بید دا بیرتستانو شو کدوالو او پرانستل شو خونځو پاړه ازادي راډیو ته وویل
د پاکستانی توفون له وجې خلک راکړه شوی وو. اوس بیرته ځایي خلک خپل کورونو ته راغلل چې د ناوې په دره کې یو لومړنی ښوونځی او بل منځنی ښوونځی فعال شو. اوس زده کوونکي په سبقونو بوخت دي. ناوې متوسطه منځنی ښوونځی تعمیر لري او هغه بل ابتدایي ښوونځی دی هغه تعمیر نه لري. هغه بیخي د پاکستان لیک سره نږدې دی دغه کمر کلي مکتب ابتدایه او شاګردان د منځنی ښوونځي کې اویا کسان دي او د کمر کلي ابتدایي ښوونځي کې دیش کسان دي دیش.
د پاکستانی او توپچی بریدونو له ویرې د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې زیات کلي له خلکو خالی شوي. ښوونځي د زده کوونکو د نشتوالي په وجه تړل شوي دي. د کونړ پوهنې ریاست چارواکي وایي کوم خلک چې بیرته خپلو سیمو ته ستنیږي دوی به یې د نورو ماشومانو په څیر اولادونو ته د زده کړو اسانتیاوې چمتو کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلای سئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاز رحمان د غزنی ولایت نیکول سوالی مالای کله ما وختنه داده سمک کلی کې هیڅ مکتب نسته نه دینجونه نه دی هلیکانو مخته رسمي مکتب را کول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي. پیلن تقریبا 1200 کور به کله یو هیڅ نه مکتب څه کې نه دینجونه مکتب څه نه دی هلیکانو مکتب څه مهرباني.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زه د هلمند ولایت نزالی وسوالی څخه دغه پیغام در پرېږدم. دغه زموږ په ولسوالۍ کې دغه طالبان د ځوانانو په داژور باندې راګرځي بیا ډېر بې عزته کوي. بیخي داسې هم چې چا ته خریلي هغه بیا مسلمانۍ ته په زوره بیا هغه هلته بېشتن ولکل کوي خري بېشتن بیا چې په کوم کور کې وادي دغه کور والا ته راځي چې سرو چلنده کړي ټی بیا متر چلنده کړي دغه کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې بندي هغه واده خوشحالي زندې تېروي. نو دوی چې کوم دغه کوي په کوم کور کې دلې وادي دغه کور والا به خامخا یو دانه دودنې په مابس کې ناستي. نو دغلته چې چاته موږ نارې سو کوم نه اورېدل ته خو سړی چاته اوس ورشي چاته ووایي نو چې هلته ورشي هغه تر دې پسې بې عزته کوي.
د پاکستان وړو چارواکو څخه تا هیله دي موږ چې دا خلک لا رښپتو ځکه منې کې ځکه چې دا کاروایي چې کېږي دا ټولې د غوره لاس کېږي دغه د تاسې هغه سي مسؤلین چې دي په دا باندې جدي نظر وکړي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکړي. نو به تاسې لپاره هم اسانتیا شي نور ګاونډیانو لپاره به هم اسانتیا شي که نمدي الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم مونږ د ننګرهار ولایت اجنډ ولسوالۍ سیدون کو فعلاً با ایران کی وسیگو او دا آزاد ایرانی ٹولو کر کون کو اوریدن کو تو سلام و نیز مونگ دا افغانستان حکومت خطا وقتنا دا سب ایران کے کم خلق چپو ویزو او پاسپورٹو نو باندی راغلی اگو ہم نیسی او پاس آبیز مونگ دا افغانستان دا حکومت خطا وقتنا دا چپ دے باروت کی جد تن دا ایران حکومت خطا وقتنا وقتی چی آیا دا والی ویزی داری ٹیپورٹ کئی بیرت افغانستان داری یو کاچاکی نی کارمی اسناد و ہم نمال کئی با ایران کے.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00
دوویشت یوولس تلرویشت دوستو یو
او پام دغه شمیرو موږ سره کولای شي اړیکه ونیسئ او خپل غږیز پیغامونه ازادي تر رادیو ازادي رادیو تر واسوئ. تر خوای نور مهم مطالب نو ځنې جالب موضوعات هم که داسې فکر کوئ چې هغه د خپراوي وړ دي، ازادي رادیو سره په همدې واټساپ شمیره شریک کړئ. موږ به هغه په خپلو ټولنیزو رسنیو کې هم خپاره کړو. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یک شنبه هم د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې پرون په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، بغلان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، هرات او فراه کې نن د اورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل دی. په بیلابیلو ساحو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 30 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غور کې بیا د جمعې په ورځ د سیلابونو له امله 50 تنه مړه شوي او په فاریاب کې هم د 18 تنو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. او شمیر پاکستانی رسنۍ وایي چې په ډیورنډ کرخه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون قربان موافقه کړې ده. دې رسنیو لیکلي دا هوکړه پرون په ډیورنډ کرخه د خرلاچي په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوي چې دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او ټرافیکو لپاره د خرلاچي دروازې د پرانیستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سې شنبې په ورځ د یوې بلې جرګې په رابللو هوکړه کړې ده. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د یو افغان وګړي په ګډون څلور بندیان د ایران د شیراز په مرکزی زندان کې د اعدام لپاره یو انفرادي خونې ته لیږدول شوی دی. دې بنسټ پرون شنبه خبر ورکړی چې دغه څلور کسان د مخدره موادو کاروباري یا هم د امنی قتل په تور اعدام ته چمتو کړای شوی دی. افغان وګړي د مخدره موادو په تور نیول شوی چې ممکن ډیر شر له دریو نورو بندیانو سره یو ځای د اعدام حکم ور باندې تطبیق شي. د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې د قرغزستان له پلازمېنې بشکک کې خپل یو شمېر محصلین په ځانګړي الوتکه کې راوستي دي. د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر بنسټ تیر شپه یو الوتکه کې یو سلسلویخ محصلین لاهور ته رسیدلي او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هوایي ډګر کې هرکلی کړی. دا اقدام وروسته تر هغه کېږي چې بشکک کې یو شمېر کسان له بهرنیو محصلینو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او لږ تر لږه 9 ټپیان کړل. په ټپیانو کې ډېر یې پاکستانی محصلین دي. په همدې حال کې د قرغزستان حکومت یو اعلامیه کې ویلي چې وضعیت اوس ښه شوی او حالاتو د سمون ډاډ یې ورکړی. او د اوکراین جمهور رئیس وایي د اټکل له مخې روسیه به د کیف په شمال ختیځ کې خپل پوځي عملیات لا شدید کړي. ولودمیر زیلنسکي د فرانسې له خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون شنبه خبره شوه ویلي کیف د لومړۍ کرښې د ساتنې لپاره یوازې یو پر څلورمه برخه هوایي دفاع لري. ولودمیر زیلنسکي دا هم ویلي چې روسي ځواکونو په شمال ختیځ سرحد کې یوازې له 15 تر 10 کیلومتر پورې ساحو کې مختک کړی خو وروسته یې د اوکراین ځواکونو مخه نیولې ده. کون و بعد چې ازادي رادیو اوري او زموږ سره مل یاست اوسم لښمن سره سم د لوبو میدان ورزشي خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د لوبو له میدان ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا همزه بختيار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ درې ورځنۍ سیالۍ پیلوي. له پاکستان پرته شل ورځ نړیوال جام ته ټولو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړي. د قشتپې په شل ورځ لیگ کې د زریدونکو لوبغاړو په تړاو هم درته معلومات درکو. د ای پی ایل سیالیو د پلی آف دوه لوبډلې معلومی او دوه لا هم نامعلومی دي. د انګلستان ټولو لوبغاړو د ای پی ایل پاتې سیالۍ پریښودي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ اتمه اونۍ هم بشپړه شوه. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې پاکستان ته په سفر کې خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. سریلانکا تر ټولو مخکې خپله لوبډله د شل ورځ نړیوال جام په موخه امریکا ته لیږلې ده. په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې د زونونو په کچه د میرویس نیکه تر نامه لاندې درې ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. کرکټ بورډ روانه ونې د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړې دي. دغه لوبې به د می میاشتې په 18 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان کې پیل شي او د جون میاشتې تر 4 نیټې پورې به دوام وکړي. یادو سیالۍ د ننګرهار په 2 لوبغالو کې ترسره کیږي. د دې سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان شوې دي. د میسینک زون په اعلان شوې لوبډله کې صدیق پاچا لوبډل مشر دی، یوسف شاه، مسعود ګربز، سویل خان، برکت الله، ایمل شاهین، ضیاء الحق، عیسا خیل، رحیم منگل، محب زرمتی، حق ملوریا، محمد الله لوګری، خلیل ګربز، نسیم منگل، ضیاء الرحمن شریفی او یوسف شاه شامل دي. دغه راز د بوست زون په لوبډله کې نومان شاه لوبډل مشر دی، محبوب الله تسکین، جبار خان نوری، اجاز احمد احمدزی، عثمان نوری، جاوید سلیمان خیل، جمشید زدران، علی احمد ناصر، عبدالله ترخیل، یوسف زدران، عبدالباقی، فضل حق، کامل کاکړ، فریدون داودزی او بشیر احمد شامل لوبغاړي دي. د سپینغر لوبډلې لپاره شوکت زمان لوبډل مشر ټاکل شوی او په لوبډله کې جلات خان موسازی، حمزه علی خیل، سبحان الله سینزی، رحیم الله، حسن اساخیل، ارشاد الدین صافی، حزب الله دورانه، طاهر عادل، عصمت عالم، بابر خان، نصیر خان، ابراهیم، یما عرب او سمیع الله سرمست شامل دي. دغه راز د بند امیر په لوبډله کې بیا آصف موسازی لوبډل مشر دی، خالد احمدزی، سمیع مموزی، عمران میر، اسلام زازی، نثار وحدت، محمد هارون، فیصل خان، شمس الرحمن، عبدالله احمدزی، عاقل خان، ظاهر شیزاد، خلیل احمد، لالباز او زاهد افغانی د لوبډلې لوبغاړي دي. او د امو په لوبډله کې اعجاز مهری لوبډل مشر ټاکل شوی، عبدالهادي، آدم خان، سبحان زاخل، زاکر نایک، الانور ناصری، جاوید احمدزی، عثمان خان، جمعه گل، نصرت نورستانی، خیر محمد، حبیب خان، محمد گل، نومان مومن او مجیب زدرانی د لوبډلې لوبغاړي دي. د یادو لوبډلو د غراوی په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټه د غړي میر مبارز ازغری څرګندونه درته خبرو.
د جوړښت په اړه لیک وضاحت ټولو عامتنان ته ورکو چې هغه د پسلور اساس جوړ شوی د تیمونه. البته دې کې موږ داخلي قرارداد لوبغاړي پکې ده، د انډر 19 کوم لوبغاړي چې زمونږ په ورلد کپ کې برخه واغستو هغه لوبغاړي ټول په تیمونو کې تقسیم شوی ده. د ګریډ 1 پرفارمرز دی پکې، عوام چنان د ایچ پی سی بازي لوبغاړي پکې حضور لري. په دې څلور اساس دا تیمونه جوړ شوی ده. هر تیم کې یعنی دغه تیمونو توازن ډیر مد نظر نیول شوی ده په دې انتخاب کې، ځکه دین آباد باید هر تیم چې انتخابیږي دغه هغه تیم توازن باید معلوم وي. داسې نه چې مثال بیلا بیل بخش کې زیات لوبغاړي پکې، یا فرض وکړه چې مثال مونږ د درې فاز بالر په ځای شپږ فاز بالر واچو، یعنی هغه کوم چې د دنیا اصول ده، کوم چې د مودرن کرکټ ضرورت ده، همدغه اساس باندې جوړ شوی ده. نو دغه لوبي شرایط مونږ چون په گریډ 1 کې لوبي شرایط درلو چې هغه کې مونږ جوړ کړی وو، چې خوشبختانه هغه تقریبا 95% اپلای شو، یعنی تطبیق شو. پایلم ډیر زبردست وو او ټول پلیران خپل هغه حق ورته ورسېد. ماسوانیه ډول باندې ټول ته خپل حق ورسېد. نو هر اصولنامه یا هر د لوبي شرایط چې جوړیږي هغه د شفافیت لپاره جوړیږي. نو مونږ هم د لا شفافیت د پاره، د لا شفاف پروسه د پاره مونږ د لوبیز شرایط په شریکه سره ټول تکمیل کو، جوړ کو، چې تر څو دا مونږ تطبیق کو په دې تورنمنت کې، چې هر لوبغاړی ته باید په مساویانه ډول باندې چانس ورته ملو سي. د بالر جای باید معلومی، د آل راونډر جای باید معلومی، د سپینر جای باید معلومی، د اوپنر جای باید معلومی، د کیپر جای باید معلومی. نو د لاد شفافیت د پاره د لوبي شرایط جوړ.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
د د افغان کرکټ بورډ ادارې له لورې په لومړي ځل د پیل شوي قشتپه شل اوریز لیګ پایلوبه بند امیر لوبډلې وګټله. یا د پایلوبه چې د مې میاشتې په 14مه نیټه ترسره شوه، بند امیر مسانک ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. بند امیر چې 106 نوې منډې کړې وې، په ځواب کې مسانک 103 منډې وکړې. په دې لوبه کې د بند امیر د لوبډلې لپاره تر ټولو ښه ځلېدونکی لوبغاړی کریم جنت و. هغه 101 منډې وکړې او په توپ اچونه کې 4 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالیو د پای لوبې لوبغاړی کریم جنت خو د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا ابراهیم زدران وګټله. هغه 323 منډې کړې وې. همدارنګه وحیدالله زدران چې آف بریک توپ اچونکی دی، د 14 وکټو په اخیستلو سره د ټورنمنټ د غوره توپ اچونکي جایزه ګټلې ده. دغه راز حضرت الله زازی بیا دویم توپ وهونکی و چې 310 منډې کړې وې او په ټورنمنټ کې د غوره توپ وهونکي جایزه وګټله. صدیق الله تل بیا 308 منډې کړې وې. دغه راز په توپ اچونکو کې تر وحیدالله زدران وروسته اظهار الحق نوید و چې 11 وکټې اخیستې وې او محمد الله بیا هم 11 وکټې اخیستې وې. په یاد ټورنمنټ کې بند امیر لوبډله له وړاندې په ښه پوزیشن کې وه. یادې لوبډلې په 8 سیالیو کې 15 ګټلې وې، 2 بایللې وې او 11 نمرې لرلې. مسینک هم ورته امتیازات لرل. بوست دریم لوبډلې په توګه، عمود څلورمې لوبډلې په توګه او سپینغر بیا د وروستۍ لوبډلې په توګه په ګروپ کې پاتې شوه. د ویلو ده چې د افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي وو چې دغه ټورنمنټ یې راتلونکي شل اوریز نړیوال جام ته د ملي لوبډلې د لوبغاړو د تیاری په موخه ترسره کړ. په دې تړاو د افغانستان د یو ورځنیو سیالیو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی څرګندونې درته خپرو.
ډېر زیات خوشحالي احساس کوم چې د پښتپې ټورنمنټ چمپیون شولو مونږه، او ماشاءالله اوورال ټول ټیم ډېره ښه لوبه وکړله او د ټول ټیم د یووالي او د ښې لوبې نتیجه وه چې مونږ فاینل وګاټه. او نن په فاینل کې ماشاءالله کریډیټ ورکوم کریم جنت ته چې په بیټنګ او په بالینګ په دواړو برخو کې ډېر زبردست لوبه وکړله او ډېر زیات خوشحاله یم.
په لومړی کې د بند امیر ټولو مینهوالو ته ډېر مبارکي، او بیا لږو مینهوالو چې دلته ګراؤنډ ته راغلي ول، ټول ټیمونه سپورټ کړل په ټول ټورنامنټ کې، او واقعا ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. همیشه وینینګ سایډ کې، او بیا دغه په افغانستان کې دغسې لوبې اوسي دغسې په امن کې سوکالی کې، نو دا ټوله ګټه د لارې خوانه ګټه وه. نو ډېر خوشحاله یم او د نورو داسې ټورنامنټونو او داسې لوبو په هیله. که تاسو وګورئ مونږ T20 ډېر وخت ټورنامنټونه نه وو کړي، نو دا T20 کې مونږ سره نېشنل پلیرانو کاشمات او کریم وکړه، نورو ټیمونو کې نېشنل پلیرانو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ یوازنی څلور ورځنی سیالي د سریلانکا الف لوبډلې په بری سره پای ته ورسیده. یادې لوبډلې په یوه پاڼۍ کې افغانستان ته په 26 منډو ماتې ورکړه. سریلانکا چې اوله پاڼۍ کړې وه 415 منډې کړې وې. افغانستان بیا په دواړو سیالیو کې 193 او 211 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې په لومړۍ پاڼۍ کې ضیاء الرحمن اکبر شپږ لوبغاړي وسوځول، خو په توپ وهنه کې د افغان توپ وهونکو له ډلې عمران میر په دواړو پاڼیو کې نیمه سلیزی ووهلې. هغه په لومړۍ پاڼۍ کې 2.5 او په دویمې پاڼۍ کې بیا 3.5 منډې وکړې. دغه راز اعجاز مهری هم په دویمه پاڼۍ کې 4.5 منډې وکړې. د ورځې چې د دې لوبلړۍ په ترڅ کې افغانستان او سریلانکا الف لوبډلو 15 ورځنۍ سیالۍ هم کړې وې چې 3 سریلانکا او 2 افغانستان ګټلې وې. د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام لپاره له پاکستان پرته نور ټولو ګډون کوونکو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. ټاکل شوې ده چې د شلوریزو سیالیو نړیوال جام په راتلونکي میاشت کې په امریکا او ویسټ انډیز کې پیل شي. په دې شلوریز نړیوال جام کې شل هیوادونه برخه لري. افغانستان هم د یاد نړیوال جام برخوال هیواد دی چې خپل لوبډله یې ورته لوړاندې اعلان کړې ده. تر دې دمه یوازې پاکستان هغه لوبډله ده چې خپل لوبډله یې ورته نه دی اعلان کړې. نور افغانستان، آسترالیا، بنگلادیش، کاناډا، انګلند، انډیا، آیرلند، نامیبیا، نیپال، نیدرلند، نیوزیلند، عمان، پاپا نیوگینی، سکاٹلند، ساؤتھ افریقا، سریلنکا، یوگاندا، یونائیټډ سٹیټ او ویسټ انډیز خپل لوبډله اعلان کړی دی. بل لور ته د سریلنکا هیواد یوازنی لوبډله ده چې شلوریز نړیوال جام ته یې خپل سفر پیل کړی دی. روانه اونۍ د سریلنکا کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړ چې لوبډله یې تر یو لړ مراسمو وروسته د امریکا پر لور لیږلې ده. د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. تر دې دمه ډیلی کپیټلز یوازینۍ لوبډله ده چې لوبې بشپړې شوې دي او یادې لوبډلې ونه کړای شول چې د پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړي. ډیلی په 14 سیالیو کې وګټلې او وبایللې او په دې سره په ټورنمنټ کې له مخکې تګ پاتې شول. کلکته نایټ رایډرز بیا هغه لوبډله ده چې تر ټولو وړاندې ده او د پلی آف پړاو ته یې لار موندلې ده. یادې لوبډلې په 14 سیالیو کې 9 ګټلې دي، 3 بایللې دي او یوه سیالي بې پایلې پای ته رسېدلې ده چې د نمرو مجموعه یې 19 ده. کلکته د لومړي لوبډلې په توګه پلی آف ته ورسېده. دغه راز راجستان چې لا یې هم 2 سیالۍ پاتې دي دویم پړاو ته رسېدلې ده. راجستان په 200 سیالیو کې 8 ګټلې دي، 4 بایللې دي او 14 نمرې لري، خو لا هم د دوو نورو لوبډلو لپاره ځایونه خالی دي. چنای سپر کنگ، سن رایزر حیدرآباد، رویل چیلنجر بنگلور او لکنو سپر جینټس هغه څلور لوبډلې دي چې د یاد سپارت یا د یاد دوو ځایونو ته د رسېدو لپاره خواري کوي. که چنای سپر کنگ وکړی شي خپله راتلونکې سیالي وګټي نو نیخ په نیغه به پلی آف ته لاره پیدا کړي. دغه راز سن رایزر حیدرآباد هم دوه نورې سیالۍ لري، که دواړه سیالۍ وګټي خو په مستقیمه توګه به پلی آف ته ورسیږي او کچیرې یوه هم وګټي بیا هم د یادې لوبډلې د مخکې تګ چانسونه شته. خو رویل چیلنجر بنګلور چې نیټ رن ریټ له مخې نمرې ډېرې ښې دي نو د یوې بلې سیالۍ د ګټلو چانس هم لري. که یاده لوبډله وکړی شي خپله راتلونکې سیالي وګټي د ښه رن ریټ پر اساس به د 14 نمرو په لرلو سره دوی تر چنای وړاندې شي. دغه وروستۍ سیالي به د بنګلور او چنای د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لکنو سپر جینټس لوبډله بیا د ښه رن ریټ د نه لرلو له امله ډیر کم چانس د دې لري چې پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړي. بل لور ته د انګلستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د یاد هیواد ټول لوبغاړي له آی پی ایل سیالیو بیرته انګلستان ته ستانه شوي دي. انګلستان ویلي دی چې د غواړي د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره د ښه تیاریو په موخه لوبډله له وړاندې سره یو ځای کړي. په آی پی ایل کې د انګلستان لوبغاړو تر دې دمه ډېرې ښې سیالۍ هم ترسره کړې وي. د کلکتې په لوبډله کې پیل سالټ یو ځلیدونکی لوبغاړی و. دغه راز د بنګلور په لوبډله کې بیا ویل جیکس مهم لوبغاړی شمیرل کېده. د راجستان لپاره بیا جاس بټلر تر ټولو مهم لوبغاړی و. دغه راز د پنجاب له لوبډلې بیا درې لوبغاړي تللي دي چې جاني بیرسټو، سام کرن او لیم لیوینګسټن دي. د آی پی ایل په سیالیو کې تر دې دمه بیا هم د غوره پرفارمرانو په تړاو درته وایو، ویرات کوهلی تر ټولو مخکښ لوبغاړی دی چې هغه له نورو توپ وهونکو زیاتې منډې جوړې کړې دي. هغه په 14 پاړیو کې 461 منډې کړې دي. دغه راز روتراج ګایکواک بیا په 14 سیالیو کې 503 منډې کړې دي. ټریویس هیټ بیا په 12 سیالیو کې 503 منډې لري. په توپ اچونکو کې بیا تر ټولو چې مخکښ دی هغه جسپریت بومرا دی. په 14 سیالیو کې 40 لوبغاړي سوځولي دي. هرشل پټیل بیا په 12 سیالیو کې 40 لوبغاړي سوځولي دي او چکروتی بیا په 12 سیالیو کې 18 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز د توپ اچونکو په ډله کې د افغانستان له لوبغاړو مخکخه وکټ اخستونکې نوین الحق دی. نوین الحق چې 9 سیالۍ کړې دي 12 لوبغاړي سوځولي دي. هغه که څه هم ښه اکانومي نه لري خو د لوبې په مهمو شیبو کې خپل لوبډلې ته مهم لوبغاړي سوځولې دي. نور احمد بیا په لسو سیالیو کې 8 وکټې ترلاسه کړې دي او راشد خان بیا په 12 سیالیو کې 10 لوبغاړي سوځولې دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ اتمه ونې هم بشپړه شوې ده. د اته ونویو په تیرېدو سره تر دې دمه هرې لوبډلې 8 سیالۍ کړې دي. په یاد لیک کې چې 12 لوبډلې برخه لري، مخکښه لوبډلې اټک انرژي ده. یادې لوبډلې په 8 سیالیو کې 8 سره ګټلې دي، 4 نمرې لري. د غراس سرخ پوشان بیا دویم مقام کې دي چې 9 سیالۍ ګټلې دي. ابو مسلم چې دریم مقام لري 6 سیالۍ ګټلې دي. اینو مینی په 4 مقام کې ځای لري چې 4 سیالۍ ګټلې دي. خراسان هم 4 سیالۍ ګټلې دي. خادم اف سی هم بیا 3 سیالۍ ګټلې دي. د غراس موج ساحل، استقلال، سرسبز، یشلر هم 3 سیالۍ ګټلې دي. عدالت فرابیا 2 سیالۍ ګټلې دي او میوان اف سی چې دا هغه هم 2 سیالۍ ګټلې دي. په دې لیگ کې تر ټولو په وروستي مقام کې بیا واحدی اف سی لوبډله قرار لري. یادې لوبډلې په 8 سیالیو کې وبایللې دي او هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دا ولی ده چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو په لیگ کې دا ځل ځینې بهرني لوبغاړي هم لوبه کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویل دي چې دغه بهرني لوبغاړي د پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو استوګن دي. بلور ته د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دی. یادې سیالۍ چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ترسره کیږي، افغان لوبډلې پکې له کوربا پاکستان او سریلانکا 3-0 پر وړاندې ماتې خوړلې دي. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلې دي چې دا ځلې د لوبډلې په ترکیب کې ځینې نویو لوبغاړو ته هم ځای ورکړی دی. دغه راز په دې سیالیو کې افغانستان له ایران، قرغیزستان او ترکمنستان هیوادونو سره هم لوبې کړې دي چې ټولې سیالۍ بایللې دي. د کرکټ د نړۍ یو بل افسانوي لوبغاړي هم له نړیوال کرکټ څخه د مخخې پریکړه کړې ده. دغه لوبغاړی د انګلستان چټک توپ اچوونکی جیمی انډرسن نومیږي. هغه چې په ټیسټ کرکټ کې تر 600 زیاتې وکټې اخیستې دي، روانه ونه یې پریکړه وکړه چې په وروستي ځل به د لارډز په لوبغالي کې ټیسټ سیالي ترسره کړي او له هغې وروسته به بیا د په هیڅ نړیوال کرکټ کې لوبه ونه کړي. دغه ټیسټ سیالي به د ویسټ انډیز په خلاف په جولای میاشت کې ترسره شي. جیمز انډرسن چې اوس د 41 کالو او 290 ورځو دی، د جولای په 13 نیټه په 1910 کال بونلی لنکاشر ښار کې زیږیدلی دی. هغه په خلاص چټکه توپاچونه کوله. جیمز انډرسن تر دې دمه 100 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په 348 پاڼیو کې 9,870 توپونه غورځولي دي چې 18,569 منډې ورکړې دي او 100 وکټې اخیستې دي. تر ټولو بهترینه توپاچونه یې په یوه سیالۍ کې د 240 منډو پر ورکړې سره د وو لوبغاړو سوځول دي. د هغه اکانمي په ټیسټ کرکټ کې 2.9 ده او سټرایک ریټ یې 55.9 ده. هغه 2.5 ځلې په یوه سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز ښاغلی انډرسن په 194 ورځنیو سیالیو کې هم لوبېدلی و چې 298 وکټې اخیستې وي. هغه 19 T20 یا شلوریز سیالۍ هم ترسره کړې وي. جیمز انډرسن په 296 فرسټ کلاس سیالیو کې 1,114 وکټې اخیستې وي او په 268 سیالیو کې 350 وکټې سوځولې وي. جیمز انډرسن په لومړي ځل د زیمبابوې خلاف په 2003 زیږدیز کال کې ټیسټ میچ پایل کړ او هغه تر دې دمه په وروستي ځل د هند خلاف په درمشالا کې د 2004 کال د مارچ په 9 نیټه لوبېدلی و. جیمز انډرسن یو له هغو توپاچونکو څخه دی چې په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو چټکو توپاچونکو ډېرې وکټې اخیستې دي. یوازینی متای مورلیدرن او شینوان دوه هغه لوبغاړي دي چې په ټیسټ کرکټ کې د ډیرو وکټو اخستونکو په قطار کې مخکښ دي، خو هغه توپ اچونکي ورو یا څوکه توپ اچونکي دي. د کرکټ څارونکو په اند د جیمز انډرسن دغه شلوریز دغه شل کلن لوبي سفر له خورا لوړو ژورو ډکو. د نوموړو په اند د جیمز انډرسن د لوبي ورستۍ سیالي چې هم په هند کې ترسره شوه، جیمز پکې داسې نه برېښېده چې دی په خپله لوبډله باندې بوج وي. د دوی باور دا دی چې جیمز تر اخره هڅه وکړه چې پوره فټ واوسي او په هر لوبه کې خپل اغیز وخندي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په دې خبر سره زموږ د دې اونۍ دغه لوبیزه خپرونه هم بشپړیږي. ستاسو له ملتیا او اوریدو ډیره مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ملکے اسپن کو ترے